د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا د مشال ریډیو خبری غړی دا او تاسو ته په بابت کې د سیمه او روانو حالاتو په اړه باندې تازه رپورټونه وړاندې کوو او همداراز د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم په دې غړی کې شامل ده او ځینې مرکې او نور رپورټونه هم د دې غړی برخه دي. خو مخکې تر دې چې دغه واورو اول به منور شاته ورځو او هغه به تاته تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې کړو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي صوبای حکومت ورسره د بجټ جوړولو کې مشوره نه ده کړې. ټاکل شوی چې سبا له به په ناروی کې د امن دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي او پکې به د افغانستان په حالاتو هم خبرې کیږي. د شام کوردي ځواکونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د رصد په لار یو مهم خارګوټی نیولی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د 2015 او 14 مالی کال د بجټ د اعلان په وخت د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی نه وتلی او ویلي دي چې د بجټ په تیارولو کې ورسره سلا نه ده شوی او په درغلیو کې ککړ د تحریک انصاف ګوند حکومت د واکمنۍ حق ته لاس ورکړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مولانا لطف الرحمن په دې حق لتیر ماښام مشال لیډیو ته ویل
دا نيزه د حکومت جواز نه لري چې بیا د حکومت کې او د بیا د بجټ پېښې چې د بجټ خرچ په دې بنیاد باندې موږ بایکاټ
د 1400 روپو په دې بجټ کې صوبایي حکومت 1400 روپۍ د پرمختګ د کارون لپاره اخیدي. بلخوا د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف نن په پیښور کې وجلسه کوي. د مئی په 13 تر سره شوې دغه انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو مخې ته راتللو نه پس د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې بیا ټاکنو ته تیار دی خو حکومت یې استعفا نه ورکوي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د نورو څلورو میاشتو لپاره د غزولو منځوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه به شروع کیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د ډیپټي سپیکر مرتضی جاوید عباسی په مشرۍ کې د قومي اسمبلی اجلاس وشو چې پکې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس موده غزولو لپاره قرارداد وړاندې کړو. د متحده قومي مومنت یعنی ام کیو ام غړو د دې قرارداد مخالفت وکړو دیوان نه وتل. په دغه موخه خواجه آصف ویل چې د اډینس مخالفت په سیاسي بنیادونو کېږي. ورستو ایوان دغه قرارداد په درون اکثریت سره منځوري ورکړه. نن سهار په کوهاټ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې درې کسان مړه شوي دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند فضل نعیم مشال ریډیو ته ویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د کوهاټ پینا پینډۍ ته په لوی سړک د ګندیالې سیمې سره نږدې یو موټر او ټینکر وجنګېدل. د پولیسو د وینا تر مخه پیښه د تیز رفتارۍ له وجې شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې سبا له به د ناروی په سرخار اوسلو کې د امن په اړه دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استازي هم یاد خار ته رسیدلی دي. د افغانستان د اجرایه رئیس یو ویان جاوید فیصل په دې حق لپاره ماښام مشال لري تو ویل
د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم بسیال شغلې سم حقیقت دی او همدارس څلور حکومت چارواکي هم مشترک دي په دې غونډه کې. د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي. تبعی ده هر هغه حته چې هغه د افغانستان د سولې خبرو یا د سولې لپاره فکر سره کومه کوي موږ یې ملاتړ کوو. په دې هیله چې له دغه سوغند څخه خلاص راوړو نو دا واقعي ټول هم د سولې لپاره کار
خو د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه سندې ویلې چې په اوسلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استادو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې وشي او کنه. په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهایشی په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی دی. امریکایي چارواکي په جزیره عرب کې د القاعده څنګه ډیره خطرناک وسلواله ډله بولی. الوهایشی چې په القاعده کې په ایمن زواهری پسې په دویم نمبر مشر وو په یو شمیر خبری ایجنسیو کې پرون د وجنې په اړه ریپورټونه خپاره شوې دي. سی ان ان د دوو یمنی امنیتی چارواکو په حواله ویلي چې نصر الوهایشی د رواني میاشتې په 12 نیټه په هزاره موت سیمه کې ووجل شو. هلته د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای بیا په یاد سیمه کې د الوهایشی د مرګ ځای مکلا خودلې ده. دا راز د یمن خبری رسنیو هم د دې پیښې په اړه ریپورټونه خپاره کړي دي، خو القاعده لا هم تر دې دمه سندي ویلي. د شام کوردی ځواکونو پروند امریکایي هوایی بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف ستراتیژیکی پرمختګ کړی چې پکې د یادې وسلواله ډلې لپاره د ترکیې نه د رصد په لارې یو مهم خارګوټی نیولې دی. د تل ابیاد نومې د خارګوټی د نیولو سره کوردی ځواکونو په موثره توګه د شام او ترکیې ترمنځ د خواو 600 کیلومتره پولي کنټرول ترلاسه کړی دی. حمله د لارې با خارجي جنگیالي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مرستې لپاره شام ته ورتلل. دا راز د تل ابیاد خارګوټی د یادې وسلواله ډلې لپاره د وسلو او تیلو د ورکړې راکړې په لړ کې هم ډیر مهم و. د امریکا د خارجه چارو وزارت وای وزیر خارجه جان کیری پرون په خپل روسی سیال سرګی لاوروف ټینګار وکړ چې روس د یوکرین په ختیځه برخه کې د دزبندې د لوزنامې احترام یقیني کړي. د یاد وزارت ویان جان کربی ویل کیری پرون په ټلیفوني خبرو کې په لاوروف زور راوړل چې د وخت نه د ګټه واخلي او د درې اړخیزه رابطه کاری د ګروپ د راتلونکو غونډې نه وړاندې د منسک لوزنامې عملی کولو کار تند کړي. د دزبندې دغه لوزنامه د 13 فروری په میاشت کې مخې ته راغلې وه. اورسته خبر دا چې د امریکا د فلوریدا ریاست پخوانی گورنر جیب بوش پرون اعلان وکړ چې پکې د ریپابلیکن ګوند له اړخه د ولسمشریز انتخابات لپاره ځان د امیدوار په توګه وړاندې کړو. د خپل بریا لپاره یې د پوره پوره کوششونو ژمنه وکړه. دوه شپېته کلن جیب بوش چې د یو پخوانی صدر زوی او د بل ورور دی د میامی په یو پوهنتون کې خپلو پلویانو ته ویل چې دی به هیڅ یو شی او تن ته هم په کم نظر ونه ګوري. د خبرونو پای او اوس درته زمونږ خبريال سراج زهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د نهه پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 15 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپی خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپی او په 101.5 روپی 25 پیسې. یو یورو په 115 روپی او په 115 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی او په 23 روپی 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 25 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې او په یو روپی 10 پیسې. او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو روپی خرڅول کیږي. اوست موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، په بنو کې 24 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو زموږ له همکارانو خبرونه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړي کې باندې نور رپورټونه ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. د خیبر پختونخوا حکومت د اپوزیشن ګوندونو په سخت احتجاج کې کلنې بجټ وړاندې کړ.
زمینگا د تیر کال په نسبت باندې سګنی کال بجټ ډیر حوصله افزا دی، نورم خوشوې دی.
د دې بجټ په اړه د عامو خلکو خبرې هم دراورو. د پېښور یو اوسیدونکو وای
دې چې څه وعده کړي او څه خبرې کړي لکه هغه کس غریب سړي زه دومره خیال نه یې ساتلې.
عوامی نیشنل ګوند جماعت علماء اسلام فی او پیپلز پارټی خیبر پختونخوا کې د مې په دیرشم بشو بل د تیټا کنو کې د درغلې ول وجه د صوبای حکومت د مستفی کې دول پر نن پیښور کې جلسه کوي.
چیرې بیا هم حکومت دې تاسو څه پر وشتي او مې بیا به د خپل احتجاج منو سخت کو او بل اخر را کوه مجبور کو چې استعفا ورکړي.
آیا د ضرب عزب عملیاتو په یو کل نه موده کې د پاکستان دښمنه طالبانو په شان قبایلي سیمو کې میشته افغان طالبان هم ځپل شوي؟ یو څېړونکی وایي داسې نه ده.
تر اوسه پورې چې هغوی حتی خبرې کوي او که جنګ کوي او که راځي دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. مشال ریډیو سروس اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. لومبی رپورټ ته ورزو د خبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې پرون کلنی بجټ وړاندې کړ. د خوښات څلور لکه څلور سوه اتاتیا ارب روپو دې بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د لسو فیصدو اضافه اعلان شوی، خو د کار په ځمکه او سامان وړونکو ټرکونو ټیکسونه ډېر شوي دي. په همدې حال کې پرون اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف سخت احتجاج کړی دی. دوی له اسمبلی ووتل او ویلې چې حکومت د مئی په دیرشمه شو بلدیتی ټاکنو کې ټګي کړی، او تیر ځل هم د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکمران ګوند ترقیتی بجټ پوره نه دی لګولی، نو دا ځل هم ترې د ښو تمه نه لري. په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ د را روان مالیکال 2015 14 د پاره 378 ارب روپو بودیجه، چې یو سل او سلور او یا ارب روپې پکې د صوبې د پرمختګ کارونو د پاره ایښودل شوې دي وړاندې کړه. خو بیا د قومي وطن پارټۍ نه علاوه ټول مخالف ګوندونو د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې نه د احتجاج په توګه بایکاټ هم وکړو. د خزانه وزیر په خپل تقریر کې وویل چې دغه متوازی بجٹ تے چے حس قسم نویٹک سن پکے ندی لگولے شوے، او لکا دا روان مالکال پشان دا بجٹ زیادہ پنگئے تعلیم صحت او دا امن و امان خکول دا پارا اخو دی دا. دا تعلیم دا پارا درے کم سل ارب روپے، دا صحت دا پارا سکم دیرش ارب روپے، او دا پولیس دا پارا دو دیرش ارب روپے تجویز کری دی. دا غشان دا سرکاری ملازمین و پتنخاگانو کی لس فیصد زیادتی، او دا بے روزگار ازوانانو دا پارا دا بینک آف خیبر نا د شل لک روپو پوری د قرضی هم اعلان وکړو.
زمنګا د تیر کال په نسبت باندې سګنی کال بجټ ډیر حوصله افزا دی، نورم خشوي دی. د 405 بلین په ځای آغا 488 بلین ته ختلې دی. دغه شانت ډیولپمنټل ورکس او ډیولپمنټ ایډی پی هم زمنګا لاغینه کافی زیاته شوې ده.
خو بیا پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت العلماء اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی آی حکومت مقامی حکومتونو ټاکنو کې درغلې کړې دي، او د بجټ تیارولو کې حکومت د دوی سره هیڅ مشوره نه ده کړې.
د نيزه د حکومت جواز نه لري چې بیا د حکومت کې او د بیا د بجټ پېښې شي. د بجټ خرچ په دې بنیاد باندې
دا عوامي نیشنل پارټي سردار بابک اوایل چې صوبایي حکومت خلاف د دوی احتجاج به د اسمبلی دننه او بهر دوام لري، او ټول هیواد او نړۍ ته به په مقامي حکومتونو ټاکنو کې د واکمن ګوندونو ټګي او بدنظمي په ګوته کوي.
په دې صوبه کې په اولنی ځل باندې د پی ټی آی د حکومت په موجوده کې بدترین داندل شیر، بدترین بد انتظامي شیر. د هغې داندلې په نتیجه کې موږ دا ګڼو چې په اخلاقي توګه باندې د حکومت تر سره د اجازت نشته، دا حق دی نه لري چې مزید دی په دې صوبه کې حکومت.
دا صوبائی اسمبلی د بجٹ غونډې نه جمعیت العلماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی ټول غړو بایکاټ وکړو. خو بیا د قومي وطن پارٹی غړي تر اخر وخت پورې په خپلو چوکو ناس وو. که یو خوا د خزانه وزیر دغه ادا کوله چې په بجټ کې نوي ټیکسونه نه دی لګولې، خو بیا په صوبه کې د سی این جی پیټرول پمپ او سرویس سټیشنو باندې ټیکسونه زیاتولو سره سره په کمرشل ګاډو او په غټو رو باندې هم ټیک زیات شوی دی. دغه شان په زمیدارو او کاروباری ځمکو باندې هم نوې مالیه تجویز شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دوم دی. بجټ په اړه زموږ همکار زلان یوسفزی په پیښور کې د عامو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وورو چې دا خلک د دې بجټ په اړه څه وایي.
سلمان نوم حامد دی، اسٹوڈنٹ ہے مجھے.
بجٹ کو خدے ڈیر بد نہ دے گا نا تو دیکھے دادا چی مہنگائی پکیلا گزرا گا اوشے عوام خیر و سر دیشے روزہ رالا اگر نرخوں نے جکم دیا گا ڈبل شلو پدی کی چیک اینڈ بیلنس پکار دے صوبائی گورنمنٹ لا چدا مکمل عوام ورکی ریلیف ورکی دے روزہ کے کہتا سو گورے بار ملکوں کی آگئی حالان کی مسلمان نہیں دی وہ مسلمان دا پارا ڈیر خخ پیکجون رمضان کی دا زمان خپل دی پاکستان کې چوغور نه غاسي دغه نشته دی
زمانم شیر علی
نو دې چې څه وعده کړي او څه خبرې کړي لکه هغه غریب سړی سره دومره خیال نه ساتلې غریب سړی صرف غریب سړی خو د درې څلور مسلې دي خپل غلط یو دیاړي مار سره تین چار سو یا پنځ سو روپۍ دیاړي دی هغه غلط چې دومره چې خپل روزمره کوم شی نه دي هغه هغې سهولیت دوی له صرف ورکي نو بس هغه نور خو نه بنګلې ته غواړي نه ته ګاډي غواړي هغه خو روزمره شي هغه خو د چینی و د غوړو و د کم دال او سبزی دي شي هغه دی لکه انان کې زمونږ دا اوړی دی او ګرمي دی او دومره هغې باوجود نن سبا ټماټر له اوسه پورې پچاس روپۍ کیلو کې چلیږي یا ساٹھ روپۍ کیلو چلیږي
زما نوم جی ډاکټر عابد دی په یو این جی او کې کار کوم
دا زما په خیال باندې ریلیف نه د غریب سړی لپاره
او څه خاص ریلیف نه ځکه که تاسو د یو کال وروسته هغه ته وګورئ کنه پرایزز او د اوس پرایزز وګورئ نو آی تھنک چې 20-30-40% هم انکریز شوی دی او چې کوم بیسک رائټس دي د دې غریبانانو یعنی هاسپټلایزیشن شو ایجوکیشن شو دغه شان نور د هغې کم دغه دي نو هغه دا نه پوره کوي زما به خیال خو یې نه پوره کوي ځکه چې زه تنګ یم بلې خپلې تنخوا کې نو هغې خو به خامخا تنګ وي
زما نوم دی طارق احمد زه د پېښور اوسېدونکی یم خو زه به د بجټ باره کې دا ووایم پی ټی آی خو ډېر ښه کار کوي ښه کار روان کړی دی خو د بجټ دپاره عام خلکو دپاره داسې څه خاص دغه پکې نشته چې دی ښه دی نور عوام پکې ښه شي یا د دې روزګارونه څه یوه شي سرکاري نوکریانې زیاتې شي د دې را روان فیوچر کم جو وطنان چې هلکان چې ځوانان چې دي چې را لویږي چې دې لپاره چېرته ښه نوکری کار او د دې بندوبست وکړي ډېر بېروزګاري ده زموږ په پېښور کې خاص کار چې د بېروزګاري خاتمه وشي زموږ دغه دغه دی چې په پېښور کې زیات نه زیات نوکری او ویکینسیان روزي
زما نوم مسعودجان دی نو زما په خیال باندې خو بجټ ډېر ښه پیش شوی دی ځکه چې په دې کې د غریب د خلکو لپاره ښه دی دونه خاص ټیکسونه په هر یو شیز باندې نه لګېدلی که دغه څه ټیکسونه لګېدلي دي په دې ګاډو باندې یا دغه نو خیردار غریب خلکو دغه سره داسې خاص دغه نشته او بله دا خبره چې په بجټ کې د صحت دپاره چې کوم دغه مقرر شوی دی هغه هم ډېر ښه دی او د دې نه علاوه چې کوم ترقیاتي کارونه دي انشاءالله زموږ امید دی چې د ترقیاتي کارونو پکې ډېر لکه زیات په بجټ کې فیصد ډېر ښه دی نو ترقیاتي کارونه به انشاءالله پکې ډېر خوشي نو زما په خیال باندې خو بجټ ډېر ښه دی پیغلی انشاءالله
آصف جمال یار بجټ خو ماشاءالله ښه پیش کړی دی بس صرف د ملازمینو سره زیاتې کړی اپګریډیشن لا کلیئر نه دی چې دې باره کې دوی مطلب ده څنګه اپګریډیشن باره کې دوی څه وایي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي سیاسي ائتلاف یا اتحاد بنن په خبر کې وجل سکي دوی تور لګی چې د خبر پښتونخوا صوبای حکومت په تیرو بلدیتي انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده د دوی په خبر لکه څنګه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلي ولوجې د نواز شریف حکومت استعفا غوښته نو اوس باید خبر پښتونخوا کې د نوموړي ګوند هم د ورته وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړي د خبر پښتونخوا حکومت او عمران خان منلی چې په بلدیتي ټاکنو کې درغلي شوې دي خو مستعفي کېدل یې رد کړی دي ودیړه ذبیح الله شفق په خپل ریپورت کې نور تفصیل لري
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی په بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پېښور کې یو ستر احتجاجي جلسه او لاریون وکړي دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغه وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مې میاشتې په 13 نیټه په دې ایالت کې بلدیتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلو تور پورې کړ دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علما اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې درغلو او لاسوهنه له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسکزی آزادی راډیو سره په خبرو کې په پېښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې او لاریون په اړه وویل چې په دې کې بعد دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارې وټاکي
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې ځلې کوو د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو لوی غونډې وکړو خو کچیر بیا هم حکومت دې ته اړنو چې موږ غوښتنې ومني بیا به دا خپل احتجاج موږ سخت کړو او بل اخر به حکومت مجبور کړو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې یو سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دې ترلاسه کړي، خو چې په منظم ډول په انتخابات کې لاسوهنه شوې ده دا د دې جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دي.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلي تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیونه چولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټن ته تیار دی. په عیني حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټ تر سرنې لاندې بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلې نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پښتونخوا کې د تېرې میاشت په درشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې ټاکنو په ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پیښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې څو ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کاربندیز هم کړی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې پروند د پاکستان قومي سملې د یو قرارداد لاري ارمی اکټ د څلور نورو مشتل لپاره وغځاو. دا بل د 13 فروری په مشک وړاندې او منزور شوه و چې دا مشي وخت پوره کړي. د قومي سملې تر دې پریکړې وروسته اوس پوسته لا نور واک اختیار ورکړل شوی دی. د قومي اسمبلې د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د دفاع وزیر خواجه آصف لخوا په دې وړاندې شوي قرارداد د احتجاج وکړ او د آرمی اکټ اوږدولې یو غیر ضروري کار وباله. احمد الله چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی، لږ مخکې ترې ما په دې اړه نور معلومات وغوښتو، تفصیلي داسې راکړه.
کله چې پرون د قومي اسمبلی غونډه شروع شوه نو د دفاع وزیر خواجه آصف چې کومو هغه دغه پاکستان آرمی ترمیمی آرډیننس 2015 چې کومو دا یې وړاندې کړلو، د دې قرارداد یې وړاندې کړلو او ایوان ته دغه وکړو چې دې کې د څلور نور میاشتې لپاره چې کوم دی په دې کې وغځول شي، ځکه چې په 15 جون باندې د دې موده ختمېدونکې وه. نو دغه شانتې څه کله چې دوی بل قرارداد وړاندې کړو نو هغه مهال د ایم کیو ایم غړي چې کومو هغه پاتېدل او مخالفت یې وکړو او حکومت په ضد یو وهلی او د ایوان څخه واکاو ټوکړو. د اغي ورستو ایوان چې کوم د دې قرارداد د څلور نور میاشتې لپاره د منځوري ورکړل چې کوم ځای وغځولو، نو دغه شان د دې موده بعد 15 جون نه چې کوم دی هغه به شروع شي او دا به د څلور نور میاشتې لپاره چې کوم دی دا به خول د دې قرارداد د منځوري دو ورستو مختلف سیاسي غړي چې کوم دی هغه مختلف قسمه نظر وړاندې کوي، لکه د پیپلز پارټي یا دغه شان د ایم کیو ایم چې کوم غړي دی هغه دا وایي چې دا مهال په بجټ باندې بحث روان او د معمول ایجنډا چې کوم هغه دی معطل کړل او یو آرډیننس چې کوم د غزولو لپاره راوړل نو دا د بجټ دوران دی نشو پېښ کوله. خو دغه شانت د پیپلز پارټي غړي دا دریز لري چې دا معاملات په کار دی چې دی یو بل ایوان کې د بحث په ځای باندې اولی ایڈوایزری کمیټي تر اول او هغه ته په دې باندې خبرې اترې شوې وي. د هغه ورستو خو له ډیپټی سپیکر چې کوم دی هغه وایي چې صرف دا خبرند او دا چې کوم دی منځوري ورکړه دا بالکل د قانون مطابق ده او دی کې هیڅ داسې غو نشته دی چې په دې باندې نور اعتراض کوي.
مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل میزان نظام الدین سهالوی جوړ کړی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوس په ژوندې بڼه اوریدئ شئ. ټاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمین اوسلو کې د افغانستان د سولې لپاره یو غونډه وشي. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته د طالبانو او افغان حکومت پلاوی ورغلي دي. افغان چارواکو دا نه دي ویلي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي او کنه، او دا لکه د روسیو کې شو نور خبرو په شان غیر رسمي نسته ده. او که څنګه یاد دې وي چې تیرو دوو میاشتو کې افغان حکومت د طالبانو سره رابطې ډېرې کړې دي او په غیر رسمي ډول یې ورسره په ځینو هیوادونو کې په مختلفو مسایلو خبرې اترې کړې دي. نوریاس نوري په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د سوریا علي شورا وایي په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوې ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم مختلفې چې د غونډې د سیاست په اړه باندې وژغېږم، ځکه چې غونډه یوه اسلامي میاشتې په 11مه او 13مه نېټه په اوسلو کې جوړېږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوي په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري الدین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د اصول د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو تر منځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکیل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله او ویې ویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
امن غواړو.
زه امن غواړم.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراتري شي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي
موږ ته اند یو مندي نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولي आवाज دی
ور وخت په وخت جاتيږي ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري
د مشال رادیو اوریدونکو دولسنی می بجې شولې ل منور شابه د خبرونو لنډیز ووري
د خیبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د 2015 او 14 مالی کال د بجټ د اعلان په وخت احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی نه وتلی ویلې دي چې د بجټ په تیارولو کې ورسره سلانه ده شوی او په درغلیو کې ککړ د تحریک انصاف ګوند حکومت د واکمنۍ حق د لاس ورکړی دی بلخوانن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو لوجه په حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر نن یو جلسه کوي په قومي اسمبلی کې پرون د 2015 کال د پوزي ارډیننس مودا د نورو سلورو میاشتو لپاره د غزولو منځوري ورکړل شو چې د رواني میاشتې د 25 منټې نه به شروع کیږي په دې ارډیننس کې پوز تزن اضافي ذمہواري ورکړل شوې دي تاکل شوی چې سباله بعد د ناروې په سرخار او سلو کې د امن په اړه د ورځنۍ غوړنه شروع کیږي چې پکې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استاذي هم یادخار تر رسیدلې دي د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه سندې ویلي چې په اوسلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استاذو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې ترې وشي او کنه په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهایشی په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی نو موله په القاعده کې په یمن ځواهری پسې دویم نمبر مشر و په یو شمېر خبری ایجنسیونو کې پرون د نوموړي د وژنې ریپورټونه خبر شوی خو القاعده لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي د شام کوردی ځواکونو پرون د امریکایي هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف ستراتیژیکی پرمختګ کړي چې پکې یې د یادې وسلواله ډلې لپاره د ترکیې نه د رسد په لارې مهم خارګوټه تل ابیاد نیولې ده
اوریدونکو منور شادرته د خبرونو لنډیز وایي اوس به زموږ همکار رابعه کرم خان تاسو د پاکستان زینو ورسپانو ته کتنه ولري او په دې ورسپانو کې جنگ ورسپانه پاکستان کې د خیر خګړې وی غیر رسمي درې سیف د چلډرن دفتر تر تړل کې دورسته د غیر سرکاري درو د کار په اړه ادارې لیکلي بلخو مشرق ورسپانه د روژې د میشتې پر رسیدو او د ورځنی ضرورت سیزونو د نرخونو زیاتېدو په اړه لیکنه کړې ده د دوړو غټ کې درته رابعه کرم خان وایي
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې داخله چارو وزارت پاکستان کې د ماشومان خیر خیګړ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري نړیوال تنظیم سیف د چلډرن باندې د پابندۍ فیصله مؤخر کړې ده ادارې وایي پاکستان کې د وخت د جمهوریت ودی تعلیم ساينس صحت ماحول د غربت خاتمه د ماشومانو تعلیم او د زنانو امور سره سره سیاسي معاشي او سماجي شوبو کې په زرګونو ملکی او غیر ملکی ادارې کار کوي د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف په دور کې د دې پخپړېدو کې اضافه شو ادارې مخکلي کې د داخله چارو وزیر د یو الاسته اجلاس هم راغوخته دي چې پکې به د مشکوک کردار حامل د ان جی او ز مستقبل په اړه فیصله کیږي او یو نوی قانون به هم جوړیږي ادارې په وینا د ان جی او ز مرګ پسمنده خلکو لپاره بلوموم قابلیت قدر خدمت کوي خو سرکاري رپورټونه ظاهروي چې ځینې ادارې پاکستان حکومت سره شوی د معاهدو او مفاهمتي یاداشتونو پابندي نه کوي په دې صورتحال کې د ان جی او ز د امر پابند جوړول پکار دي چې اغوی د ډونر سپیس صرف هم هغه مقصد لپاره استعمالوي د سل لپاره چې مختص شوی وي مشتک رسپان خپل ادارې کې لیکي د روژې میاشته پراتلو ده او نه صرف د خوراک شیانو نرخونه په اوچتې دودي بلکې په بازارونو کې د غلا کوونکو زنانو په اړه اطلاعات هم د تشویش وړ دي ادارې وایي بجټ نه پس او روژې راتلو سره مصنوعي ګرانې پیدا کوونکو ته ښه موقع ترلاسه شو په کار ده چې کوم شیانو نرخونه اوچتېږي چې دغه په اړه خلک د بهر ملکونو غوندې بایکاټ کوي ادارې زیاتوي د پیښور ضلع انتظامیه د باید کم از کم د روژې په میاشته کې ناجایزه منافقونکو خلاف د کاروایو کړی مارکیټونو کې د کتنې نظام لپاره د کمیټیانې مقرر کړي او د دینه علاوه په مقامی سطح د جماعت امام او د علاقې په مشرانو باندې مشتمل کمیټیانې جوړې کړي چې هغې د خلکو په شکایتو کاروایی کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د 500 روانه تیز لړۍ دی ودرې، ګارډین ورځپاڼه لیکي چې حکومت د روژې په میاشت کې پر 500 ورکولو بندیز لګولی دی. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې پاکستان غواړي د سعودي عرب او ایران سره بهرنۍ پالیسي داسې وساتي چې دواړه هیوادونو سره یې اړیکې ښې پاتې شي. کلیوی خوا پاکستان یمن کې د شیعه یغانو پر ضد د سعودي عرب لخوا د پوز لیګلو بلنه ونه منله، نو بلخوا یې ایران سره د ریل ګاډي سرویس عملی کول شروع کړی دي. انیسا اجمل د دې دواړو مقالو غټ ټکی درته وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د چارواکو تر مخه د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یو میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولې دی. مقاله لیکي د پاکستان حکومت د تیر دسمبر میاشتې راهیسې تر اوسه د سل نه زیاتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي دي. په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسیانو په ورکولو بندیز لګول شوی و، خو د دې بندیز لرې کېدو وروسته د بشري حقونو د فعالانو د ځینو هیوادونو لخوا خفګان او اندېښنې مخې ته راغلې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 8000 قیدیان د مرګ سزا لپاره په انتظار دي، چې پکې زیاتره سره د اپیل کولو لاره هم نور نه ده پاتې. څارونکي وایي د هیواد عدلي نظام د پولیسو د تشدد او په قانون کې د کمزوریانو له وجې خراب شوی دی، او د دې نه دا ثابتېږي چې په یادو قیدیانو کې زیاتره هغه کسان د مرګ له سزا سره مخ دي چې مقدمې یې په سمه او شفافه توګه نه دي څېړل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د کوټې او د ایران د زاهدان خار ترمنځ د ریل ګاډي سرویس پداونه د 15 کلونو د ځنډ وروسته بیا پیل شي. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي بعد د هواد د اټمي پروګرام په سر د جون د 30 نیټې په خبرو کې ګډون کوي، د پاکستان او ایران ترمنځ د ریل سرویس شروع کېدل د دواړو هوادونو په خو اړیکو کې یو تازه ګام دی. مقاله لیکي په عین حال کې پاکستان د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د برخې غوښتو سره هم مهم رول لوبولی دی. د پاکستان پارلیمان ځینې کارپوهان او خلیجي ریاستونه په دې حیرانه کړي وو چې د یمن پر ضد په عملیاتو کې د غیر جانبدار اوسېدو د خپلو زړو اتحادیانو د ملاتړ لپاره سرتیرو نه لیږلو په حق کې په ګډه پریکړه وکړه. مقاله لیکي که څه هم پاکستان له سعودي عرب او ایران دواړو سره تعلقات لري، خو پاکستان نه د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته او نه هم د ایران د اټمي پروګرام په سر خبرو کې ځان شامل کړ. فورن پالیسي لیکي په داسې سیمه کې چرته چې د فرقواریت د ګواښونو له وجې یو هیواد له خپلې لارې لرې کیږي، پاکستان په ارادي توګه د دې مخه ونیوله او سعودي عرب او ایران چې په سیمه کې مخالفه هیوادونه دي سره یې د ډېر له احتیاطه کار واخیسته.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدلی شئ. ځینو اوریدونکو موږ ته ایمیل نکړی دی او ټلیفون نکړی دی چې په ځینو ځینو کې د مشال ریډیو خبرونې په منځنۍ او څپو نه اوریدل کیږي. په دې کې د پکتیا نه یو ایمیل لغلی قدیم افغان ویل دی چې د مشال ریډیو خبرونې دغلته نه اوریدل کیږي. نو په دې اړه باندې به درته ووایو چې زموږ په لنډو څپو باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې واورئ. 2113 15316 او 15216 په دې باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې واورئ. که بیا هم کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ. زموږ همکاران لګیا دي کوشش کوي چې هغوی دغه مسله حل کړي او تاسو وکړی شئ چې په لنډو څپو باندې هم د مشال ریډیو خبرونې او همداراز په منځنیو څپو باندې هم پاکې او صافي واورئ. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د 2014 کال د جون په 15 تاریخ شروع شوی قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د ضرب عذب عملیاتو یو کال پوره شوی دی. پوځ دا وکړي چې د موده کې ګڼ وسلوال وژلي او ټول طالبان یې یو شان ځپلي دي، خو څېړونکي وایي چې کلیوی خادي عملیاتو لقبالی سیمو په لکونو خلق به کورکړه نو لبل خو پکې د وسلوالو مهم مشران نه دی په نخښه شوی. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د ضرب عزب عملیاتو له شروع راهیسې افغانستان کې بدامنی ډېره شوې ده، ځکه چې په دې کې د پاکستان میشته افغان طالبانو خلاف کاروایی نه ده شوې چې له وجې وسلوالې ډلې له قبایلي سیمو څخه له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. اسرار عالم مومن پی تفصیل لري.
د پاکستان د پوز ویاند جنرال اسیم باجوا د تیر خلیف اورز ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې ضربه زب عملیات یې د خ او بد ټولو طالبانو خلاف کړی دي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلی وو چې د عملیاتو له وجې وسلوال له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته شړل شوي چې له وجې ترګر بریدونه ډیر شوي دي. همدارس په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر ساپې وای کله هم د افغانانو باور نه راځي چې پاکستان به پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي.
ولې چې تر اوسه پورې چې هغوی حتی خبرې کوي او که جنگ کوي او که راځي که نه راځي، دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي او دوی پرې باندې تر اوسه هم افکټیو دي، مؤثر دي، مګر لایک ډیپلوماسي کوي په سولې راوستلو کې هم نه پوهېږم چې مقصد څه دی.
بلخوا د پاکستان په وزیدا کوي چې په ضرب عزب عملیاتو کې یې عرب او نور بهرني وسلوال هم وجلی او د وسلوالو په نخښه کولو کې یې هیڅ فرق نه دی کړی. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز په خوانې لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای په افغانستان کې د دولت مخالفینو د حملو د زیاتېدو وجه له وسلوالو سره د پاکستان ملاتړ نه بلکې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د ده په خبره که څه هم د حقانی طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دې ډلې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي.
په دې کې شک نشته چې د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دوی چې کوم قوت دی هغه ختم کړی شوی او اوس د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه نشي کولای. زما په خیال د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان ځکه سنوي چې اسلام آباد غواړي دغه مشران د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره استعمال کړي، نه چې د جګړې لپاره.
د پاکستان د پوز ویان ویلی دی چې د ضرب عزب پوزي عملیاتو د پیل وړاندې هغوی افغانستان ته ویلی وو چې د پولي هغه غاړې ته انتظامات وکړي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي، خو د په خبره لبد مرغه داسې ونه شول. نوموړی وایي د طریق طالبان پاکستان مشران اوس هم هلته موجود دي او هیله ده چې پر روانو ورځو کې به د دغو خلاف هم عملیات وشي، یا به گرفتار شي او یا به پاکستان ته حواله کړل شي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې دوی په خپله د ترګري ښکار دي، نو د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان کوم غړي افغانستان کې شته دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر ساپې هم کوي او وایي د ډیورنډ پر کرښه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول اسان نه دي.
نشی څنګه چې بخوانی مجاهدین راتل او د رښت ارمی روسره لخر په ضد جنگیدل چې کنټرولول نه شول، په شمول د شوروي د وخت د قواو سره دوه لکه عسکر پراته وو، نو اوس هم دا مشکل ده. مګر که رښتیا وایي امریکای سایډ ده، د افغانستان سایډ ده او د پاکستان سایډ ده، دا درې واړه همیشه هر میاشت دا سره لري. ولې دا خبرې میډیا ته راوځي او هلته حل نه کیږي؟
د پاکستان د پوز ویاند سیم باجوا ویلی چې د ضرب عزب پوزي عملیاتو پر وخت ګڼ شمیر وسلوال د افغانستان له لارې خیبر ته هم اوریدلی دي، خو د په خبره وز د پاکستان او افغانستان د استخباراتي دارو په ګډه د کار سره بعد وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زوښته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو تاسو له مشال ریډیو زموږ غږ اوري. آسٹریلین سٹریٹیجک پالیسی انسٹیٹیوٹ نومی وی څړنیز ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادی اړیکو په دغه لړ کې پر شو روسیو پر مختګونو یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتی لار د سیمه ایز ارزښت او دغه منصوبې پر وړاندې د پرتو چیلنجونو یا ننګونو یادونه شوې ده. د لیکنې تفصیل هارون باچاور.
د آسٹریلیا د یوې څېړنیزې ادارې آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ تیر اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهدارۍ پروژې لپاره د 46 بلیون ډالر پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغره د پاکستان تر گوادره پورې د تجارتي لار دغه پروژه به په 45 کلونو کې سرته رسول کیږي چې پکې د یو شمېر لویو سړکونو د ریل د پټلیو او همداراز یو شمېر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمله توګه فعال او د اقتصادي راهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتی لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې یې ډېره یادونه نه کیږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال 8 سبمرینا یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکنه وایي که دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتله پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکنه دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیره امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتی لار په ترڅ کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو را ایستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خو د پاکستان او چین د تجارتی لار پروژې سرته رسولو لپاره ضروری ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرامه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستانه غوښتي چې د افغان طالبانو او د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دغه دال کا یو اونډې وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او پیښور خو زبردست ځای او هغه ته بده د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه پیښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسۍ استازي وایي چې داسې یوه کمیټه جوړه کړې چې د پولیټیکل انتظامي کارکردګي به څاري. د دې استازو په خبره کې ځایي چارواکي د خلکو ستونزې نه حلوي نو لومړی به یې د خبرو له لارې کار کولو ته هڅوي او که ونه شوه نو د لرې کولو کوشش به یې وکړي. دا به داسې حل کې ده چې د بشري حقونو ادارې او د قبایلي سیمو اوسیدونکو په بیلابیلو وختونو کې د پولیټیکل انتظامي تر حده ډیرو واکونو څخه شکایتونه کړي دي. پاړې د فرهاد شینواری رپورټ اور.
د دغه کمیټه غړي وای چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځای زوروي او ځنې افسران د قبایلي رسم او رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالي په وخت نه هواروي. په دې حق لا د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړی شاجګول پردی مشال ریډیو ته وای
چې بل کم افسر راشي او غټی کرنه کوي هغه سره به کافته پسوي کلزره پسوي کمیاش بدوي هغه سره به موږ عمل مونږو.
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو پاړه را پیښ شوی دغه صورتحال د سمبالولو لپاره دغه کمیټي جوړ کړه.
نو موږ باندې مو پارلیمنٹرینز به خپل کمیټه جوړ کړه مو راغلو دی سلسله کې شاه جی ګل صاحب څخه نه نواتی کې راغلو جرګې کې ورته راغلو سیرا ته لګ بوته موقع راکړه چې مو څوره د فاټه پارلیمنٹرینز دی و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران والا وغیرہ د غټولو سره مو خبره کوم چې دا د خبدا د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو والا مو ټول ورڅوم وو دیس د سره مزل کوم
په خیبر جنسی کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوا یا د دیوی چې د تیرو څوره زورای سي د خیبر جنسی د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري خو بل طرف ته د خیبر جنسی ځنې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې هوارې کړې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
دا حالات چې د سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي اوریدونکو د هنرمندانو د ستونزو او د هنرونو په اړه دغه خبرونه تاسو هارون باچا وړاندې کوي خو اوس ترته هارون باچا په همدغه موضوعاتو کې پیوه موضوع باندې ریپورت لري د خبر پختونخوا حکومت وای د نوی مالی کال لپاره د صوبې په بجټ کې د کلتوري پروګرامونو کولو او د هنرمندانو د خیر ښیګړې چارو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي خو پښتانه سندرغاړي بیا د صوبې حکومت د تیرو کلونو کارکردګۍ نه امید کړي او وایي چې حکومتي چارواکي ورته ډیر پام نه کوي هارون باچا پی رپورټ لري
د خیبر پختونخوا بجټ پرون د هغه صوبې د اسمبلې غونډې ته وړاندې کړل شو د کلتور او سیلګرای چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی وایي حکومت په پام کې لري چې د صوبې د ځوانانو د فرهنګي او سپورتي کارونو د پرمخ بیولو لپاره څه د پاسه یو ارب روپۍ ولګوي نوموړی په ځانګړې توګه په مرکزی ښار پېښور کې د نشترحال په نوم د حکومتي ودانۍ چې د کلتوري پروګرامونو کولو لپاره جوړه کړل شوې د پراختیا او پکې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز پرانستلو خبره کوي
کلچرل ایونٹس پورا یو ہب جوڑو اور جو ہنرمندوں آغام کی گیا کلاسز تیاری اور دے آگو پروموشن جیسے اٹھولی یو پروگرام ہوئے کرے ان شاء اللہ جولائی فرسٹ ویک کے اوپر آگے بنے کور سٹارٹ سی دے صوبے دا اول بجٹ ہوئی چپ کلچر پہ حوالے دے ٹوریزم پہ حوالے اور اسپورٹس پہ حوالے دارا فنڈ دینا مخ کے ندی ملو دے فکر دا ایک ارب 13 کروڑ 25 لاکھ
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ګلزار عالم چې په پېښور کې ژوند کوي وایي هغه پیسې چې د صوبې د تیر کال په بودیجه کې د کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره مختص کړل شوې وې په سمه توګه او پر وخت نه دي لګول شوي
دې ته هر کال لکه تقریبا 300 میلیونه دغرا زی کنا بجټ کې روپیا مخکیم دا چې کوم کړو چې ته نه لږ شو موږ به شاه فرمان ته ویل چې لکه پیسې لاندې کړې دي نو د هنرمندانو دی له ورکې دا چې کوم دا ضرورتمند دی چې چا هم جوړي خبر نه مغلوم په خیال چې مغل ته واپس شو بیا دا تیر کال خو دوسره موږ خبرې اترې کړې وې او نه پوهېږم چې دوی څه کول غواړي زمون طرف ته څه خیال نشته هنرمندانو طرف ته څه زیات سنجیدنه دي نو دوی څه هم نه کوي
گلزار عالم زیاتوی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ته څو وارې د سیمې د هنرمندانو په تیر د هغو چې عمر خوړلی او ناروغ دي د ستونزو په اړه ویلي خو په خبره چې د غوي کومه د درسي نه ده شوی
خیال لږه ده کنه بیمار دي او حکیم جوړیږي مغل وزیر اعظم 3 لک روپے ورکړي دا کم سره ما په خیال په نوښته نه ویل چې په کار په کار دا د پنځوسو کالو هغه خواري او خدمت او سړی به څه ووي لکه چا ته به ووي او چا ته به وژاړي. کمرجان بیمار ده، مل سلطان په دغسې حال ده، ګلاب شیر استاد دغسې دی، آیت الله دې سخت بیمار دی، هغه ذهني تکلیف لري، نو سړی حیران پریشانه شي. خلک ناست دي بس هغوی خپلو کې دغه کوي، بس داستا او دلته پېښور کې کلچر ډپارټمنټ کې ناست دي.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی بیا وایي له ناروغ هنرمندانو سره د حکومت یو ځلی مالی مرستې د هغوی په خېګړه نه تمامېږي. دغه په خبره حکومت د یو داسې نظام پر معرفي کولو غور کوي چې په ترڅ کې هنرمندان د ځایي حکومتونو په کچ فعال کړل شي او د ګټې وټې مستقلې لارې ورته پرانستل شي.
اوس پورې په پاکستان کې چې کله چې مور شوي دي هغه ته یو فنډ ملو د 5 لاکھ، 8 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، نو فنکار مسئلہ نہ حل کی گی. نو مو کوشش کو چھے دی ویلیج کونسل نہ ہو نیبر ہوڈ نہ دی دو دا سسٹم زلے تا ہو دی زلے نہ بیا صوبے تا روڑو چھے دی دو پا ہر فورم بونے خواہ ایکٹیویٹیز جاری وی و آگے نہ چکم انکم روچی آگے چھے دو تخپل شیر ملو گی.
کتون کی دا خیبر پختونخوا لہ حکومت غواڑی چھے پسو بکی ادبی و کلتوری غنڈو جوڑولو تا خاص توجہ کی. د دوی په خبره له همدغه لارې حکومت کولی شي د سیمې ځوانان مثبتو سرګرمیو ته جلب او غوی د سختدریځو کسانو او ډلو له نفوذه وژغوري.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز.
اوریدونکو د بلوچستان یو اوسیدونکو اعلی نور په سلګونو داسې زړې پښتو سندرې لري چې اوس په مارکیټ کې نه پیدا کیږي. دغه دغه هڅو او کار په اړه زموږ همکار خدای نور ناصر رپورت لري.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الا نور خیلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسی ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري. الا نور خیلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکه سندرې یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرې نشته، سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي، په اماتور کې دي، په راګونو دي. په دې کې فارسی سندرې نشته، په دې کې اوس بلوچي سندرې نشته، سې کوم افغاني بلوچي سندرې دي د افغانستان د ریډیو سټېشن زنه شور سوي دي، هغه بلوچي سندرې په دې کې نشته، په دې کې اوس پښهي سندرې نشته.
د الانور خیلجه په خبره د پښتو د یو شمیر هغو سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدل نه وي د یې سندرې لري. په سندرغاړو کې د میرمن آزاده، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایرا پښتون، ریټا وژمه، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصو اکثریت د سندر سیاغه نه په مارکیټ کې ست، نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټېشنانو پر شفانو کې ست، مثلا لکه کابل ریډیو دا، یا د روس ریډیو دا، یا د ډیلی ریډیو دا.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو راډیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې راډیو څخه اوریدلې. الا نور د کابل رادیو د یوې همدا سي سندرې ذکر کوي.
د کابل رادیو یو رپورت موریدل او مری کټ کړی دا رپورت. نو پاغه کې دوی دا ویل دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګۍ میسو ټوټه ټوټه منګۍ میسو ټوټه ټوټه له استاد سبزالی خان سره ویل ده. نو دوی په د خپل رپورت کې دا ویل دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
اس پریم کا دابانی دن پماو شیطانی دن داغوارن یادانی دن دادوا انادانی دن درزار نشا مانے کوتے درزار نشا مانے کوتے زڑکنے تو توتے توتے آئے زڑکے
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانی یو سندرو راټولونکي او مینوال یواز یدی نه دی، بلکې و داسې کسانی ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پښین او کوټه څخه سره را یو ځای کیږي او د همدې پخوانی یو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کومه سندره ستا او کومه نسته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوګانی او د مشال اونیز خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.